سلامونه ستړي مشه د کابل په وخت څلور بجې شوې د خبرونې تمو زفرید سیال هرکلی کوم په پیل کې هم خبرونه تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې دریل وړ پوری غړي په افغانستان کې وژل شوې دي د ټي ټي پی یوې معتبر سرچینې د ازادي رادیو مشال څنګ ته د دغه خبرې پخلی کړی دی په وژل شو پاکستانی طالبانو کې یو هم په خالد خراساني مشهور عبدالولی دی د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوې دي دوی تیر ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شو چې موټر یې پر خښ شوی ماین برابر شو طالبان او د کونړ د دانګام لوسولي اوسیدونکو وایي چې تیر مازیګر ډیورن کرخې ته څیرمه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده د طالبانو د ځایي چارواکو او د دانګام د بڼې شهید د سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغې پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستې جوړولې او ازغن سیمې تیروه د ایران په جنوبی ولایت کرمانشاه کې یو کس لستنه په چړې وژلې دي لویدیزو اجانسونو د ایران دولتي اجانس په استناد ویلي چې برید کوونکی افغان و او زیاته شوې چې وژل شویو کې هم شپږ افغانان او څلور ایرانیان شامل دي پیښه په ظاهره د شخصي اختلافونو له کبله پرون په رفسنجان ښار کې شوې ده د دغې ښار سرپرست والي حسین رضایی ویلي بریدګر له پیښې مخکې ماښام مهال د پولیسو لخوا نیول شوی دی راپورونو کې ویل شوي چې بریدګر دماغي ناروغۍ لرله د ایران د 2015 کال اټومي اتړون د بیا راژوندې کېدو ستر مرکچیان وایي یوې هوکړې ته د رسېدو هیله شته ده د اروپایي ټولنې لوړ پوړي مرکچي ایراناک مورا وایي هیله شته چې د اونۍ تر پایه پورې خبرو کې پرمختګ وشي د روسیې مرکچي بیا ویلي یوازې درې څلور مسلې نه حل پاتې دي په دې اړه مخامخ خبرې له څه ځنډ وروسته د پنجشنبې په ورځ په ویانا کې د ایران روسیې او اروپایي ټولنې د مرکچیانو ترمنځ پیل شوې امریکا په غیر مستقیم ډول دغه بحثونه کوي ساری او چین وایي د تایوان شاوخوا سیمو کې د خپل پوځي مانورونو په غزولو بوخته د چین دغه ګام په سیمه کې هوایی او سمندري ترافیک ګډوډ کړي او سیمه ییزي ناندري اندېښنې زیږولې دي دا سیمه چې پوځي مانور پکې کیږي نړیوال سوداګرۍ ته ډیر اهمیت لري دا مانور تایوان ته د امریکا د ساز جرګې د مشر نانسي پولیسي د سفر په خبرګون کې کیږي او چین هغه سفر پرونکې بللې و داو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغه موضوعات تفصیل اوریدلای شئ تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې دریل وړ پوری غړي په افغانستان کې وژل شوی دی دا کسان څوک دي
د عبدالولی باجوړ او د مومند جنسي طالبانو عمده کسان وو همدغه عبدالولی دغه مذاکراتو کې برخه اخیستله و
کونړ کې طالبانو د پاکستان له سرحدي ځواکونو سره شخړه کړې ده
د پاکستان فوج غوښتل چې نور پوستې جوړې کړي او زموږ د مجاهدینو له طرف نه د هغې مخه ونیول شوه او دوه پوستې د هغې د منځه لاړې
په غزنی کې یو شمېر کونډې خپل وضعیت شاړي
دا پدان خو دا ورته یو ناک میچي په کور کې ناسي از تاسو وګورئ دی غړو دی هر خو په نشم کور کې نسته
او د نورو راپورونو ترڅنګ باورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي اوکراین کې د یوې لوی اټومي بټۍ نړیواله پلټنه غوښتې ده
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خیر اغلاست رازو د سرموزو ته که څه هم تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې دریل وړ پوړ غړي په افغانستان کې وژل شوی دي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د دې پیښې په اړه به معلومات کوي د ټي ټي پی یوې معتبر سرچینې د ازادۍ رادیو مشال څنګ ته نن ویلي په وژل شوو کې د پاکستانی طالبانو یو مهم غړی عبدالولی چې په عمر خالد خراساني مشهور هم شامل دی دوی تیر ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شو چې موټر یې پر خښ شوي ماین ور برابر شو چې زیات په دې راپور کې
ورسله دې چې په کابل کې د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات کومه پایله ورنکړه او پاکستانی پلاوی بیل کوم لاس راوړنی اسلام آباد تستانه شول. په افغانستان کې د درې مهمو پاکستانی طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوې. د ټي ټي پی یوې معتبرې سرچینې د ازادي رادیو مشال څنګه ته د خبرې پخلی کړی دی. په وژل شویو پاکستانی طالبانو کې یو مهم قومندان خالد عمر خراسانی چې په عبدالولی هم مشهور دی شامل دی او پاتې دوه تنه نوري حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوی دی. یا طالب مشان د اگست په ومه ماخام مهال جنوبی وزیرستان تر څیرمه د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې روانو چې موټر یې د سړک خاړې په خخکړی ماین باندې وخوت. تر اوسه د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور معلومات نشته او دا هم معلومه نه ده چې دا ماین هلته چا ایښود. ځینې نورو رسنیو بیا لیکلي په وژل شویو کې د عمر خالد زوم هم وو. په افغانستان کې مو د طالبانو له حکومت په دې اړه پښتل خویان دي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې په اړه د معلوماتو په راټولولو بوخت دی. هغه یو شمیر پاکستانی رسنیو د وژل شویو پاکستانی طالبانو د جسدونو تصویرونه هم خپره کړي دي. له دې وړاندې هم په ننګرهار کې د یو مهم پاکستانی طالب قومندان مفتی خالد د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و. له هغه وروسته چې طالب چارواکو رسمي اعلان وکړ چې په کابل کې د پاکستان حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک ترمنځ د خبرو منځګړتوب کوي او د اسانچاري په توګه د خبرو کې ونډه اخلي، په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د شتون او نشتون په اړه بحثونه ګرم شول. د ویلو ده چې د روان مریض کال د وری په 28مه پاکستانی الوتکو په خوست کې یو کلی بمبار کړ او ملکی خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. پاکستان ادعا وکړه چې هلته یې پاکستانی طالبان په نخښه کړي، خو طالب چارواکو وویل سیمه کې ملکی خلک وژل شوي او کورونه یې نړېدلي. تر خوا یې کابل ته د تحریکي طالبان پاکستان را د مذاکراتو لپاره د پاکستانی پلاو سفرونه پیل شول چې په لومړي سفر کې په اوربن هوکړه وشو، خو پاتې دوه سفرونه ښکارا بي پایلي وو. په افغانستان کې د دې پاکستانی طالب مشرانو په نخښه کې دوه سره غني پښتنې مطرح کیږي چې دا پاکستانی طالبان څه ډول په نخښه کیږي او آیا رښتیا هم دوی په بمی چاودنه کې وشل شوی؟
په راپور کې مو اوریدل چې تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې درې لوړ پوړي غړي په افغانستان کې وژل شوی دي. د ټي ټي پی یوې معتبره سرچینې د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته هم دغه خبرې پخلی کړې دي. په وژل شو پاکستانی طالبانو کې یو هم په خالد خراسانی مشهور عبدالولی دی او د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوی دي. د شه د طالبان څوک او څنګه وژل شوی دي همکار می اسدالله لودین په همدې تړاو ژورنالیست او د چارو کتونکي سمي يوسف زئي پختلې دي.
د عبدالولي د وسره شل احرار د توایفي دي با جوړ او د مومند ایجنسی دي طالبانو اومدا کسانو او تاریخي طالبان د نور شي وزیر او مسعود طالبان دي وي جو بنديان دي او داخله چوي دي د سلفي يا د الحديث کې کتلې دي کسانو. نو زب خیال په دغه اساس وخت کې دي کسانو وجل کېدل داخلي چې تاریخ طالبان پاکستان باندې په افغانستان کې سهارا تنګيږي هغه مذاکرات ویل کې نو دوی باندې کلانو یو تفاهم ته ولا رسېږي.
bale دغه څه به هدف ګرځول کېږي. څه فکر کوي یوسف زای صاحب، آیا پاکستان د پاکستان استخبارات دغه څه وجنې کوي او کنه ممکن د نن په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم اړ شوی وي چې دغه څه پیښو کې ځکه د ماین چاودنه و پرونی په برمل ولسوالۍ کې
دغه جهادي ګروپونو په منځ کې هميشه اختلافات دي. خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي، ګوندونو مشل کیږي، لکه څنګه چې د افغانستان جهاد ګوندونه پاکستان کې وو او وګورئ د یو بل مشرانو په عادت کول او مشتل او وجن دا یو دغه جهادي ډلو تپلو یو سنت پاتې ده چې یو بل سره اختلافات په نتیجه کې یو بل له منځه وړي. البته د دې امکان هم شته چې پاکستان هم وغواړي په افغانستان کې دننه خپل دښمن له منځه یوسي. د دې وړاندې چې خالد حقانی چې یو مهم مشر وو په کابل کې په ډېر مرموز شکل ووژل شو، دغه په اړه د افغان حکومت خیال دا و چې د افغانستان کې دننه ځینې کړیو له پاکستانیانو سره کومک کړی وو چې دوی له منځه یوسي، او هغه کړی متاسفانه داسې کړی وي چې د افغانستان په هغه وخت په حکومت کې کردار لرلو او افغان حکومت دوی پیژندلی هم وو خو د نیولو توان یې نه لرلو، ځکه چې دوی پخواني جهادي ډلې وې یا د هغوی قمندانان وو چې په کابل کې اوسېدل او په حکومت کې واک اختیار لرلو.
بله یوسفزای صاحب، دغه د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو ټکر څومره احتمال لري؟ تاسو ویل چې جهادي ډلې تاریخ ثابته کړې چې خپل منځو کې اختلاف درلود. د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو اختلاف فکر کوي امکان لري؟ ځکه دوی خو له پخوانه ملګرتیا لري. کله چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل، پاکستانی طالبانو هغه مهال د افغان طالبانو قربتوب کاوه.
نه زه وایم چې د افغاني طالبانو خپلمنځي یا د پاکستاني طالبانو سره کوم جدي اختلاف نشته. د دوی اوس په افغانستان کې د طالبانو یو ډول مهلباني دي. خدا دې له خبره ده چې طالبان نشي کولای چې په مکمل ډول د دوی ساتنه وکړي یا دوی د دینو مخه ونیسي، ځکه چې افغانستان دا وخت راته حکومت ده چې ټول افغانستان کې طالبان حکومت ته او دغه جهادیان په افغانستان کې دوی ګرځي، خپل سفرونه کوي او طالبان هم نشي کولای چې په یو ځای کې کینوي امنیت خوندي کړي. البته د دواړو ترمنځ یو بل سره همدردی موجوده ده، یو بل سره دوستی موجوده ده.
بلې، او روسي پښتنه کوم یوسفزای صاحب، دا به دغه د سولې بهیر څومره ټکنای کې چې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ پیل شوی په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب؟
زه په خپله دا خو به جدي ټکنای کې، ځکه چې دغه مذاکرات او یو عمده مذاکرات کار همدغه عبدالولي چې دغه مذاکرات کې فرخ اخیستله او کېدلو چې د پاکستان پرځید باندې یا د مذاکرات په منځ کې خورا سخت دریځ هم لرلو، ځکه چې کمانډان عبدالولي په پاکستان کې په ډیرو چاودنو کې چې ډېر زیات کسان پکې وژل شوي دي، هغه ګران پېژندل شوی ده او هغه هم په دې کې چې د پاکستان حکومت یو هدف ده. نو له دې امله زه فکر کوم چې دا به طالبان د خپل معلوم کې چې دا خپلمنځي اختلافات وجه ده یا د غربي استخباراتو لخوا وجه شوی ده، او په مجموع کې دغه ډول وجنې چې د مذاکرات میز پرانستل شوی دي طبعاً د مذاکراتو په روان باندې یو منفي تاثیر کوي.
ژورنالیست او د چارو کتونکی سمی یوسفزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې ولسی وګړي او چارواکي وایي تیر ورځ مازیګر مهال د دانګام لوسولۍ په بڼه شاهي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او د افغان طالبانو د پولیساتو ترمنځ نښته شوې. د دوی په خبره نښته وروسته له هغې پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو د کونړ په خاوره کې نورې پوستې جوړولې او اسغن سیمې غزوه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ دانګام ولسوالی چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکو وایي د یک شنبې مازیګر 15 بجې پاکستانی ځواکونه غوښتل چې د بنشاهي سیمه کې د ډیورن لکرخې دی اړخ نوې پوستې جوړ کړي او اغسن سیمو غزوي، خو طالبانو یې مخالفت کړي او د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي قاري عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل:
د کونړ دانګام ولسوالۍ بین شاهي سیمه ته ویل کېږي بارډر دی، په هغې کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورې پوستې جوړې کړي او زموږ د مجاهدینو د طرف نه د هغې مخه ونیول شوه او دوه پوستې د هغې د منځه لاړې د پاکستان فوج، او د پاکستان فوج د هغې نه بعد چې دی نو په کونړ دانګام په قاسم او سور کمر او طبیله سیمو باندې چې دی نو د اوان مرمۍ توغول شروع کړي دي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې بن شاهي کې د پاکستانی ځواکونو او طالبان ترمنځ نښته شوې ده، خو تر اوسه پکې ورته د مرګ ژوبل کوم خبر نه دی را رسیدلی. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف 13:30 بجې ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل:
دغه مشکل تقریبا 15 بجې مازیګر پیښ شوی دی. دغه چې سرحدي علاقه ده، دغلته ګاونډي ملک ام فوج ځای په ځای دی، امارت اسلامي مجاهدین هم دي، څه وخت یو بل سره ډزې تبادله شوي دي او بالکل اوس وضع بیرته آرامه ده. د هغې طرف نه څه توپونه راوختي دي او ځای په ځای لګېدلي، خو هم داسې مرګ ژوبله نه لري. فلحال
د سیمې اوسیدونکي وایي د نښتې ځای ته له اسمار او نورو ځایونو نوي طالب ځواکونه وررسېدلي او جګړې د ماخوستن تر ناوخته دوام درلوده. بلخوا د سرکانو ولسوالۍ له ګنجګل څخه ازادي راډیو ته را رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له تیرو دوو اونیو څخه پاکستاني ځواکونه لګیا دي او پر لوړو غرنیو نقطو پوستې جوړوي او له اغزن سیم دی اړخته د برخي ارو په وسیله د نخترو او نورو ونو ځنګل ریبي. د کونړ دانګام سرکانو شلتن ناړۍ مروره او خاص کونړ د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې ولسوالۍ دي چې له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي. چې پکې پر لزګونو ولسی وګړو ته مرګ جوړ لا وختي په سلګونو کورونه په زرګونو جریب ازمکه او باغونه ویجاړ شوی او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړې شوی دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لا ازادی راڈیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په تړه او نور راپورونه هم لرو، خو اوس هم یو سیمه ایز موضوع. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اوکراین د ژیراپوریژیا د اټومي بټۍ د تفتیش لپاره د تاسیساتو ته د نړیوال د لسرسۍ غوښتنه کړې ده. انتونی ګوترش نن په یوې خبري غونډه کې وویل پر دې تاسیساتو هر راز برید به یو ځانمرګی عمل وي. ښاغلی ګوترش دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په تیرو څو ورځو کې د ژیراپوریژیا پر اټومي بټۍ راکټي حملې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
وروسته له دې چې روسیا او اوکراین پر یو بل د زاپوریژیا پر اټومي بټۍ د حملې تورونه ولګول، د ملګرو ملتونو سرمنشي نن غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره باید د زاپوریژیا تاسیساتو ته لاسرسی ولري. انټونیو ګوتریش نن د جاپان په پلازمینه توکیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ملګري ملتونه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA د هغې غوښتنې بشپړ ملاتړ کوي چې په دې بټۍ کې د ثبات او امن د شرایطو د رامنځته کېدو غوښتنه کړي. ښاغلی ګوتریش له دې مخکې د جاپان هیروشیما ښار ته تللی و، هغه ښار ته چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د نړۍ لومړنی اټومي بم پکې کارول شوی و، او هلته یې د دې غمیزې د اووه اویایمې کلیزې په مناسبت وینا وکړه. اوکراین وړمه ورځ وویل د روسیې په راکټي حملو کې د دې بټۍ د اټومي وړانګو درې سنسرونه ویجاړ شوي او د برېښنا د برخې یو کارګر ټپي شوی دی. له دې یوه ورځ مخکې هم پر دې تاسیساتو راکټونه لګېدلي و. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل ماریانو ګروسی د شنبه په ورځ وویل د زاپوریژیا پر بټۍ وروستۍ حمله د هغه ګواښ څرګندونه کوي چې د تاسیساتو ته متوجه دي. ګروسی د اوکراین د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د تاسیساتو ته په نږدې ساحه کې له هر راز فعالیتونو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو نننیو څرګندونو کې هم دره زیادونه وکړه چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو برید به یو ځانوژونکی عمل وي. هغه خبرداری ورکړ چې له څو لسیزو وروسته نړۍ یو ځل بیا د اټومي تقابل له ګواښ سره مخامخ ده. د زاپوریژیا اټومي بټۍ د اوکراین د ماریوپول د بندري ښار چې اوس د روسیې په ولکه کې دی، د شمال لویدیځ په 200 کیلومتره کې پروت دی. دا تاسیسات پر اوکراین د روسیې د یرغل له لومړۍ اونۍ څخه د روسیې تر څارنه لاندې دي، خو کارګران یې چې اوکراینیان دي خپل کار ته دوام ورکوي.
اوس هم د سپورت لډګره.
د افغانستان د رګبي لوبډلې ایران ته په ماتې ورکولو سره د آسیا سیالیو پایلو به تلار ومونده. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان رګبي لوبډلې د آسیا سیالیو په نیمه پایلو کې د 0-2 په توپیر ایران لوبډلې ته ماتې ورکړو، په دې سره پایلو به تلار ومونده. د دې ریاست د معلوماتو لمخې دغه سیالي چې د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې تیر اونۍ پیل شوې وي، افغانستان، اردن، هندوستان، انډونیزیا او ایران لوبډلو ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالۍ فائنل ته لاره پیدا کړه. د معلوماتو له مخې په پایلوبه کې بنن افغان لوبډله د سنگاپور هیواد سره فائنل لوبه کوي. تخار ولایت کې د والیبال حذفي جام سیالي پای ته ورسېده. د افغانستان د والیبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویلي چې د والیبال حذفي جام سیالي چې دوونی وړاندې د اتلس لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي، تیر ورځ د دشت قلعه ولسوالۍ په بریا سره پای ته ورسېده. په دغه سیالیو کې تعلقان لوبډله دوه مقام ترلاسه کړ. دغه سیالي د والیبال فدراسیون له لوري د بدني روزنې ورزش امریت په مرسته د تعلقان خاروالۍ په چمن کې پیل شوې وي، چې مخه د غوره ورزشکارانو پیژندل او د مرکز ولسوالۍ په کچه د والیبال ورزش وده بلل شوې ده. او د افغانستان شطرنج ملي لوبډلې قبرص ته ماتې ورکړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د افغانستان شطرنج ملي لوبډلې د شطرنج نړیوالو لوبو په اتم پړاو سیالیو کې تیر ورځ قبرص ته ماتې ورکړه. د شطرنج دغه نړیوالې لوبې دوه اونۍ وړاندې د هندوستان هیواد په چنای ښار کې پیل شوې چې افغانستان تر دا مهاله په خپل ګروپ کې درې مقام لري. د راپورونو له مخې افغانستان به نن یکشنبه له یوګاندا سره مخ شي. په دغه سیالیو کې د یو سلاتات یا هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون لري چې د روانې میلادي میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په دې ټولګه کې به واورئ چې په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو لاره تک سره ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. خو له دې وړاندې د جرمني یوې معتبرې رسنۍ خبر ورکړی چې طالبانو د هیواد ته د یو شمیر افغانانو د تللو مخه نیولې ده. شپیګل لیکلي په دې کسانو کې د جرمني له حکومت سره کار کوونکي او تر خوا یې هغه افغانان هم شامل دي چې ژوند ته یې ګواښ پېښ دی. د دې راپور پر بنسټ د طالبانو په دې کار سره هغه پلان شاید عملي نشي کوم چې جرمني غوښتل پر بنسټ یو شمیر افغانان له افغانستان وباسي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
شپیګل مجلې راپور ورکړی چې طالبانو له افغانستانه د وتو پر مهال د هغو افغانانو مخه نیولې چې غوښتلې جرمني ته ولاړ شي. دا راپور چې پرون د یک شنبې پورې خپور شوی پکې راغلی، په افغانستان کې د جرمني له بیلابیلو ادارو سره د سیمه ییزو کارکوونکو، سیاسي فعالانو او هنرمندانو لپاره د برلین بیړنۍ پلان چې غوښتلې دوی له افغانستان وباسي اوس مهال په ټپه درېدلی دی. شپیګل زیاتوي د جرمني هدف دا و چې د جولای او سپتمبر تر نیمایي پورې 2000 کسان خپل هیواد ته ولېږدوي، خو د جولای په میاشت کې یوازې 1400 افغانان جرمني ته ورسېدل او اوس د دې پلان پوره کېدل له حقیقت لري ښکاري. دا مجله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکي له افغانستان د وتو سرعت د پام وړ کم شوی دی. راپور زیاتوي په دې برخه کې لوی ستونزه ده چې طالبان یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې د سفر اسناد ولري. خوشپیګل لیکي د اندېښنې خبره ده چې طالبان په ډېرې سختۍ سره خلکو ته پاسپورټونه ورکوي. د شپیګل په راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه بسونه هم درولې چې لوتورخم هخوا ګوندی پاکستان ته پکې هغه کسان وغوښتل چې غوښتل یې له هغه ځایه جرمني ته ولاړ شي. په جون میاشت کې جرمني او پاکستان سره د یوې هوکړې پر بنسټ په جرمني کې پخوانی افغان کارکونکو ته د دې اجازه ورکول کېږي چې بیل پاسپورت پاکستان ته داخل شي، څو له هغه ځایه جرمني ته ولېږدول شي. ورسره تر دې چې طالبان د 2021 کال په اگست کې په افغانستان واکمن شول، یو ډیر شمیر افغانان مجبور شول چې خپل وطن پرېږدي. همدا ډول ډیرو بهرنیو هیوادونو د تخلیه پروسې لپاره په زورګونه افغانان چې له دوی سره کار کړی وو او یا هم ژوند په خطر کې وو خپل هیوادونو ته یوړل. له دې شمیر د جرمني د حکومت د معلوماتو لمخې نږدې 1000 افغانان جرمني ته وړيدي. تر خوای نږدې 10000 کسان داسې شته چې په شرایطو برابر دی او باید جرمني ته یوړل شي، خو د ډیرو سنځو لامل یا په افغانستان یا هم په نورو هیوادونو کې بند پاتې دي. هڅه موکړه چې په دې اړه هغو کسانو سره چې سفر مخینه ول شوی هم خبري وکړو خو بریالي نشو. دا شاند طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړه، خو مخکې انمو وړي ویلی وو دوی به هر هغه چا د سفر اجازه ورکړي چې قانوني اسناد ولري.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو لره تک سره ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. په سبونو هغه میرمنې چې میړونه یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشه یي توکو روږدیدي له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړېږي. دوی وایي په اوس وخت کې ورسره څوک یو غیران مرسته هم نه کوي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
دا پدان خو دا ورکه ولا کوم چې په کور کې راځي تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو ته نشم کور کې نسته اوس په دغه تمو باندې پوه چې روړی باندې د استرخان باندې پلار تازه چول کړی د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو ته هم ځوند
شاوخوا ته دې ښکلنه بس پی بی د غزنی ګیرو ول سوالي وسیدون کېده. بس پی بی ل خپل کورنۍ سره یو ځای کلنه وړاندې د سختو جګړو او ناداری لامل غزنی مرکز ته راکټه سوي. دا اوس ته دغه ولایت مرکز اړوند په امیر محمد خان کلاسی مکی کندوالی ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د وسیدو په مخه به کرایې ورکړای دی. بس پی بی د شپږو اولادونو مور ده. مشر زوی 12 کلن او کشر لور یې یو نیم کلن ده. بس پی بی وای ژوند ډیر لکړاوونه ډک دی. په کور کې دومره څنه لري چې خلیته یې واچوي. تر اوسه پورې چا د غران مرستنه د ورسره کړي.
خپل باندې خدا دې کریم سیران دې داسې خوړه د غریب غمه نه خوړلې دې د جمعات به یو مختغل لیستونه وای جوړ کړې ورسې ورسی ولایت مخته ورسې بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړي. اتي به وایسته کار نه کوي نه چې موږ څنګه وو.
لا بس بي بي سره په دغه خټین کور کې یو بل میرمنه هم وسی.
زمانم پروانه ده مو یی دې کول سوالی دې رامک وضعیت ولې د دواړو کورو خراب ده. د مام دغه نه زوی د رنگمال ده. رنگمالی کوي پلاستیکان راټولوي. نیمه بوجۍ وړو مې بل ورس خور را لېږلی وراته. دا وس غنه مې اخ کړې نیمه بوجۍ وړو غوړه کړې.
پروانه وای په خپلو ماشومانو باندې پخه ده، نه په کور کې وړو لري، نه غوړي، نه چای او نه هم مالګه. دا وایي مشر زوی مې تقریبا 10 کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنګوي، خو دومره څه نسي ګټلی چې د ټول کور تر هده ووځي. پروانه وایي په دا وروستیو وختونو کې له راغلو مرستو څخه بې برخې ده. د دې باور دی چې کومې مرستې دلته راځي هغه ټولې د خپلوۍ او خیښۍ په بنیاد سره ویشل کېږي.
نه چا مرسته راسره کړې ده، د کلي مشر ده چې ورسه وایي تاسې ماجر یو، تاسې نه نیسي په لیست کې، چې وایم ولایت ته ورسه وایي لیست جوړ کړي، ورې چې ورلوورې نه اخلي ځې ته بېرته کور ته راشي.
دا یوازې بس بیبی او پروانه نه دي چې له خپلې خواري او نیستۍ څخه سر ټکوي، بلکې په غزنی کې پوسونو هغه میرمنې چې میړنه یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي، له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړېږي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې له کونډو میرمنو سره وخت په وخت مرستې سوي دي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي د هغه پولیس سرتیرو کونډو ته هم مرستې ورویشلې چې عملاً له طالبانو سره په جګړو بوخت وو. نوموړی زیاتوي کومې کونډې او غریبې کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوي هغوی باید مراجعه وکړي.
د عسکرو له کونډو سره مرستې سوي دي، ورسره روانې دي. شخصا ما معرفي کړي دي، زه د حوادث ریاست یو جای کې ولو، د یو اربکي مور وله څو میاشتې شپږ زره افغانۍ مرستې ورسره کوله، نور د بل د اربکي و د ډېرو ولو چې دا شخصا ما معرفي کړي دي اطلاعات فرهنګ له طریقه، او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه هغه بالکل مرستې ورسره کوي. بیا هم که چېرې پاتې یو هغه کولی شي ولایت ته پیشنهاد وکړي مرستې ورسره کېږي.
غزنی هغه ولایت دی چې اوسیدونکي تر سختو جګړو را تیر سوي، په سوونو کونډي او په زرګونو یتیمان پکې ژوند کوي چې اوس یې د ډیری هغوی ژوند له سختو کړاوونو او بېوزلۍ سره مخ دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیویي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
په دویمه نیمه کې درته نیمه نړۍ او تاند څنګ خبرونه لرو، خو مخکې تر هغه ستاسو پیغامونه
محترمه. د طالبانو د لاسه خو ډیر فضا بسو چې تقاوت پوشیږي، ریاست د تقاوت وی دلته نور مرازی، دلته کار خلاص دی، بانک ته ځي ریاست مایوبینو ته چوزو وی دلته کار خلاص دی، بانک ته ځي لس ورځو بعد بانک ته ځي. هغه لس ورځې په یو کال تیرې شوې، ډېر په غم ورسره ککړي ولاهي.
سلامونه کیږي د آزادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته وړاندې کوم. د هلمند ولایت مرکز څخه دا پیغام تاسو ته وړاندې کوم. دا زموږ پیغام د احصایې د ملي ادارې د رئیس ډاکټر فقیه محمد جی تر غوږونو پورې ورسوي چې دلته زموږ په هلمند کې دا دویم مرکز ولې نه راته فعال کیږي. ډاکټر صاحب محترم، ځکه جنکیټونه کمپیوټران ور څه راوړل شوي دي خو تر اوسه مرکز نه دی فعال شوی. بیا دوی وایي چې کېدای شي لاغوه شي. مخکې موږ په اول ځون کې کار کوي، بیا دویم ځون ته راواړولو چې وایي ملي ادارې را تصمیم نیولې دي چې هغه ټاپ نمرې چې وړي دي هغه کسان باید په اول ځون کې کار وکړي. موږ د آزاد رقابت له لارې دې پروسې ته راغلي یو. اوس د دویم ځون دېرش 15 کسه ځوانان پرسونل دا بېکاره ګرځي، جنکیټونه ور څه دا پراته دي فعال کېږي نه.
السلام علیکم، عین الله یم متخاغ دی ولایت نرخاته ولسوالۍ. وروره کلینک ته ورځو، کلینک کې دوا صاحبه راځي، دوا کلینک ته ټوله په خپل په دواخانو کې یو مریض ورشي صاحبه، اجل مریض دی، یو پیکټ بولې ورکړي نقطه ورکړي خپل دواخانې وبس ما دواخانې دوا و.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. نیمه نړۍ او تاندې څنګه خبرونه درته لرو، خو